خبر ورکړی دی. هغه په روسیه کې د بشري حقوقو لپاره په نوم د یوې مدني ادارې مشر او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سیاستونو له پیژندل سوو مخالفانو دی. پونوماریوف د دسمبر په 15 نیټه په روسیه کې په مکرر ډول د غونډو او مظاهرو پر قانون د تیری په جرم په 15 ورځې زندان محکوم شو، خو وروسته د مسکو ښاري محکمې د هغه د زندان موده 14 ورځو ته راکمه کړه. د پونوماریوف توقیف په روسیه کې ډیر خلک په قهر کړي وو.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. د خبرونه چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پکتیکا ته ځانګړی ده. پکتیکا د مساحت له نظره د افغانستان نسبتا لوی ولایت دی چې له قبایلي سیمو سره د اوږدې پولې ترڅنګ له غزنی، پکتیا، خوست او زابل ولایتونو سره پوله لري. د پکتیکا مساحت نږدې 19,500 کیلومتر مربع دی. د دې ولایت مرکز شرنه دی او برمل، دیله، گیان، ګومل، جانی خیل، مټخان، نیکه، امنه، سروزه، سروبي، تروه، ورګون، وازخوا، یحیی خیل، یوسف خیل، زرغون شار، ژړوکی ولسوالۍ دي. په دې خبرونه کې د پکتیکا والی ښاغلی الیاس وحدت زموږ ملمره تصویرون کې هم په تیره بیا د پکتیا د پکتیکا اوسیدونکو کولای شي چې سرلوسه د افغان بیسیم د 1713 شمیرې لاري پیغامونه راوستوي. د پکتیکا په اړه که پوښتنه لري یا د پکتیکا د چارو د شیګنې لپاره نظر لری نو په 1713 شمیرې راوستوي. د ټلیفون شمیرې لږ وروسته اعلانوم چې په مستقیم ډول زموږ له ملمه د پکتیکا له والی الیاس وحدت څخه پوښتنی وکړي. لومړی والی صاحب، تاسو تر کله وایم اواز به انشاءالله چا وري؟
مننه سروان صاحب، کور ودان تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه خدمت کوم.
سلامت اوسئ. د پکتیکا د ورستی وضعیت په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست. دې ولایت د خلکو یو مشکل دی، لارو دی چې اوس هم وایي چې د پکتیکا او د غزنی ترمنځ لاره بند وي او دوی له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. نور مشکلات یې څه دي؟
سروان صاحب، دا واقعیت دی. اوږدې وخت باندې مونږ هم سترګې نه پټوو نه پټولی شو. پکتیکا ته غزیدلي لارې دوې لارې، یوه د غزنی د لارې د اندړو لاره او د پکتیا د لارې د زرمت لاره، دا مشکلات لري. د زرمت د غزنی د لارې مشکلات لا هم په خپل ځای پاتې دي، خو د زرمت لاره چې ده هغه نسبتا ښه شوې ده. هلته د پکتیا ولایتي ادارې د مونږ په غوښتنه د جلال احمد ولسمشر په هدایت هلته پوستې ځای په ځای کړي دي او دوې پوستې باید نور هم ځای په ځای شي. نو په دې څو اونیو کې باید د پکتیا لاره کاملا دولتي او غیر دولتي خلک صرف دوې پوستې ځای په ځای کېږي چې هغې باندې هم کار روان ده. نوري پوستې ځای په ځای شوي دي. د پخولو کار هم باید شروع شي. هغه هم د واحد عملیاتي په نامه یوه اداره د جمهوري ریاست د کار کوي. نو په پخولو سره به هم موټر تیزته ګور راته کولی شي، مزل بلند شي، مینګوزري به کمه شي، کمین به کم شي. او د غزنی لارې د امنیت تامینول، نو د غزنی وضعیت تاسو ته معلومیږي د تېر کال راهیسې د غزنی وضعیت د ډاډ وړ نه و. نو دغه یو څه وخت نیسي، خو مونږ ته دی واغ غزیدلې لارم چې امن شي په داخل د پکتیکا کې. الحمدلله کوم مشکل نشته او د پکتیکا نه باندې د زرمت لاره چې مونږ ته امن شي، د مونږ د پکتیکا والو ستونزې ورسره حل کیږي په دې برخه کې انشاءالله.
بله صاحب، په وروستیو کې افغانستان چین ته د جلغوزو صادرات پیل کړل او ډیرو خلکو له دې نه هرکلی وکړ. پکتیکا یو له هغو ولایتونو څخه ده چې د جلغوزو ونې پکې شته، لیکن ویل کېږي چې هلته ځینې خلک یې په اهمیت نه پوهېږي د جلغوزو ونې وهي. موږ په وروستیو کې یوه خپرونه درلوده چې د ځنګلونو په ارتباط د زراعت ځینو کارپوهانو ویل چې د جلغوزې یوې ونې ته 40 کاله پکار دي چې په حاصل راشي. په دې برخه کې څه کولای شي چې خلک تشویق شي چې نورې ونې هم کېږدي او هغه موجودې ونې ونه وهي؟
سروان صاحب جلغوزای دغه سونه د جلغوزای او چرماغ دغه سونه دي کچرته د زراعت کارپوهان ورته ونوایي دولتي خلک هم ورته ونوایي پختل ولسونه په اهمیت پیږي په پکتیکا ولایت کې زنګلونو ته په تیرو سلور لسیزو کې پراخه صدمه رسیدلې ده په لوی لاس بېخي په غیر مسلکي شکل حتی په وحشت سره وهل شوي دي خو د جلغوزای ونې خلکو د سوي لاس غوندې ساتلې دي که ډېره لوږه هم تېره شي د جلغوزي ونه څوک وهي نه بلکې جلغوزي ونه چې دوی په خپل منځ کې سره ویشل دي شاید په یو بل باندې خرڅه کړي خو وهي نه د وهلو دپاره یې کلک تدابیر خلک نیسي او دلته ښه قومي سیستم شته او متنظم نه دي اکثره یې وایو او وایي معلومه ده چې دا د کومې کورنۍ ده او د افغانستان په سطحه یوازینی ولایت پکتیکا دی چې ډېر جلغوزي لري د پکتیکا ولایت 12 ولسوالۍ جلغوزي لرونکي ولسوالۍ دي او د ډېرو ولسوالیو روزمره ژوند چې تېرېږي په همدې جلغوزیو باندې تېرېږي چې یو کال د جلغوزي فصل واخلي خرڅ کړي تر بل کاله پورې په هغې باندې ژوند کوي تر ټولو لویه ستونزه دا وه چې دلته چې مونږ جلغوزي خرڅول زمونږ کلیوالو خلکو په سوداګرو باندې هغه سوداګر تقریبا جعلي سوداګر و هغوی د پاکستاني سوداګرو کمیشنکارانو په حقیقت کې چې پاکستاني سوداګرو ته به جلغوزي اخیستل او پاکستاني سوداګر په حقیقت کې د چین د سوداګرو کمیشنکارانو نو نغدي پیسې نه د پاکستاني سوداګر په لاس کې وي نه د افغاني سوداګر په لاس کې وي نو ډېر وخت به مونږ ته دا حقوقي دعوې راتلې د سلو لکو د 500 لکو د میلیونونو دعوې به وي چې د جلغوزیو سوداګر به باقي وو د خلکو نه نو کله چې دا وحید الاخلاص شو مونږ هم دې ته وربلل شوي وو په افتتاح کې مونږ هم برخه اخیستې وه نو تر ټولو لویه ګټه یې د پکتیکا ولسونو ته ورسېده ځکه هغه جلغوزي چې خوست ولایت کې خرڅېږي هغه اکثره د پکتیکا جلغوزي د پکتیکا والي خوست ته وړي خوست ته یې ځکه وړي چې د خوست هوا ګرمه ده جلغوزي هلته د غوټو نه په اسانۍ سره وځي ګرمې هوا ته غوټه ضرورت لري چې غوټه ګرمه شي بیا خوله وازه کړي او جلغوزۍ ته نه وځي او دا پروسس په خوست کې په اسانۍ سره کېږي نو اوس د اوس چین ته کوم جلغوزي صدر شوي دي دا زیاته برخه د پکتیکا دي او پکتیکاوال په دې کې اوس لګیا دي چې متحده خاغه جوړه کړي ټولنه جوړه کړي جلغوزي لپاره چې دلته منظم را ټول کړي او په دویمه قدمه کې کابل ته پاسه نه ورسې دي کابل نه چین ته پاسه نه ورسې یو کار چې مونږ وکړو هغه دا و چې د جلاتنا بریښ جمهور په هدایت پاکستان هیواد ته د لګو د ډیرو جلغوزي صادرول مونږ بند کړل قچاقي او په رسمي ډول په خو به صادرېدل اوس مونږ نه په رسمي ډول پرېږدو چې صادر شي نه په قچاقي ډول پرېږدو نو مونږ هیله مند یو مونږ سره دا ژمنه هم شوې دا چې راتلونکي کال به د پکتیکا په مختلفو سیمو کې د جلغوزیو کوریې جوړې شي او بیا به مونږ د ځنګل د جلغوزیو د احیا لپاره کار وکړو تر څنګ کومې غوټې چې د جلغوزیو رشکول کېدې هغه په غیر مسلکي ډول غوټه به شکوله لاندې به کومه غوزه چې وایه کومه نوې هغه به چې زرغون شوی و هغه به د ځان سره یوړو ځکه په لور باندې رشکول هغې لپاره زراعت وزیر ژمنه وکړه چې مونږ ته به دوی په لومړي سر کې درې سوه دانې بیا په وخت ترې ډېر زیاتې دغه ماشینونه راکړي چې مستقیما به غوټه نیسي او غوټه به رشکوي لاندې نویو زرغون شویو غوزو ته به تاوان نه رسیږي نو دا به هغه مشکل هم حل کړي چې جلغوزیو ونې کله حاصل کم ورکوي کله زیات ورکوي نو تر ټولو زیاته توجه په پکتیکا کې د جلغوزیو ودې ته او پروسس ته او صادراتو ته کېږي ځکه دا تر ټولو لویه سرمایه ده او په دې کار باندې هم ولسونه په اهمیت کې شوي دي هم جناب ولسمشر ډېر اهمیت ورکړی ده او یو ځانګړی مشاور هلمندي شوي دي لپاره ورکړی او هم زراعت وزارت په دې باندې کار کوي هم سوداګر په دې باندې کار کوي نو دغه کار پکتیکا کې مخ پر وده ده ان شاء الله
ډیر مننه سلامات اوسه خدای دې وکړي چې دا ماشينونه تر نوی فصل مخ کې پکتیکا ته ورسیږي یو اوریدونکو غلام سرور رحیمزی لیکلی دی وايي په پکتیکا کې په ورستیو کې په لسګونه شونځي د دولت وسلوالو مخالفانو لوري بند کړل شول آیا بیرته پرانستل شوی دی
دا زای کوم دی
لیکلی مشخص زاینه دی لیکلی په پکتیکا کې په لسګونه شونځي د دولت وسلوالو مخالفانو لوري په ورستیو کې بند کړل شول نه پېژم چې دا به په کوم وخت
ورستیو کې نه بلکې هغه دا د ورستیو خبره نه ده دا د ورستیو کالونو خبره ده دا په دوه نوی کال نه را په دی خو د پکتیکا په ولسوالۍ کې خوشامن په نامه ولسوالۍ ده ډیله خوشامن هلته ښوونځي بند دي ښوونځي هلته تړلي دي خلک کوچې ته ورغوندې خلک دي نه خلک دومره په اهمیت باندې پوهېږي او کوم طالبان چې دی هغه طالبان دي سیمه طالبان هغه ډیر جاهل خلق دي خاصا د سبزاده په نامه یو څوک چې په خوانی جاري کمانډان هم دی د ډیر کلونو رئیس د کورنۍ په دې سیمه باندې مسلط ده او خپل بقا په دې کې ویني چې خلک جاهل او ناپوهه پاتې شي په دې اړه موږ ډیر کوششونه وکړل د سیمه خلک هم تیز ګامونه په دې کې نه اخلي او په سیمه باندې موږ کلی په کلی دومره زیات تسلط نه لرو چې موږ په هر کلی هلته مکتبونه خوندې په زور خلاص کو بیا خلک حضور دې ته مجبور کو چې خوندې ته برازي تر څو چې خلک لیولتیا ور لري نو نه کې یو دی ډیلی خوشامن خلکو لیولتیا تر اوسه پورې نشته په ځینې نور سیمو کې چې یو نیم ښوونځی بند و لکه یو بخیر کوټ کې په سراوزه کې په برمل کې ښې خلکو خلاص کړل خپل ښوونځي موږ ورته امتیازي معاشونه یا هغې دپاره د ودانۍ مشکل د کتابونو مشکل ټول موږ ورته ومنل او هغه کار موږ کوو خو د ډېرې خوشامن خلک دا علاقان نه لري حتی موږ دې ته ماماده یو چې که دوی ښوونکي نه لري د بل ځای نه موږ ښوونکي ولېږو خو پخپله د سیمې خلک علاقان نه لري او طالبانو سره وسوال او طالبانو سره موږ د اړیکو د نیولو اجازه ورکړه دوی ولاړل تر کوټې پورې م ولاړل کوټې شورا سره یې خبرې وکړې څومره چې کېدلی شول د وسوال طالبانو مسؤلینو سره اړیکې ونیولی شوې دغسې یو کس په دې سیمه باندې مسلط ده چې هغه د وسوالو طالبانو کمیشنونه هم هغه دا موضوع نه شي حل کولی.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. حکمت الله حقپال له زابل څخه لیکلي دي وایي پکتیکا د افغانستان د شملو او جرګو مرکز دی چې ډېر درانه مشان پکښته چې د افغانستان په غټو پریکړو کې ښه مهارت لري او باید واک او موقع ورکړل شي. دا دی حقبال نظر ول لنډي خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې لانو او تاسو اوریدونکو ته نوبت ترکو چې ټلیفون وکي او د پکتیکا په اړه د پکتیکا لوالي شاغلي الیاس وحدت څخه پوښتنی وکړي او یا هم د پکتیکا د چارو د خېګنې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ اخلاق ازادي رادیو او د ټلیفون شمیرې د 0909-2315 بل شمیره د 0908-2255 د سکایپ لارې هم له موږ سره تماس نیول شي. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ ته راو د افغان بیسیم 0908 شمیره مهم په خدمت کې ده. اس ام اس یا لن پیغام پرې راوستوي. د ټلیفون لارې اوریدونکو لرو خبري وکړي صاحب.
بلې السلام علیکم سروان صاحب تاسو ته محترم الیاس وحدت صاحب ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ مهرباني.
هلال افتاب یم د خوست ښار نه نیړي کني ولیدا را بشما پښتنې ته زما د خغلي وحدت صاحب نه پښتنه هم داغه ده چون چې د سره زه نږدې پېژنم او بلد یم زموږ سینې دی خو اوس چې دی هلته ولیدې نو ویاړم زموږ لپاره د فخر ځای دی ځکه مخکې هم د رسنیو په ډګر کې را سره پېژندل. نو رزما دې چې په پکتیکا کې د چون د دوه کالو رئیس دی ولید هلته د ښځو په برخه کې څومره پرمختګونه شوي دي او د لاسي صنایعو په برخه کې هلته څنګه د ښځو د متشبثینو په برخه کې چې ښځې هلته پانګونه کوي خصوصي سکتور څنګه وده کړې ده پرمختګ یې کړی ده د یو لږ معلومات ورکړي ځکه په پکتیکا ولایتونو کې جملې څخه د ډیر کار ورته نه دی شوی او د تجارت په برخه کې ساتو برخه کې څومره پرمختګونه راځي.
صحیح ده مننه. کور ودان افتاب صاحب بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
زما ده وعدت را تخصنه ده د خود بي بي سي خبريال.
بله ټلیفون مو قطع شو. خیر بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي د دوی ټلیفون هم قطع شو. بل ته بنوبت ورکو خبري وکي تاسو مهرباني صاحب. د دوی ټلیفون هم قطع شو. فکر کوم څه مشکل دی خو خیر یو بل همشته ځان معرفي کوي.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
یو وعده تاسو دا مول سلامونه نیکې دې په کاولات والد د شکل آباد د سید آباد نامو مکتب مقرر شوی دا پروسه تخصص نیوي چې اوس دغه سریه نه د سایه او غم نه دراغله دا نفر نه دراغله دا ولی دا پیسې څوک به چې دا کومه
خبره په کومه ولسوالی کې دا شوانځي ټاکل شوی و چې جوړ شي
کاولات جانخیل ولسوالی
د سید
آباد کې.
صحیح سر مننه کور ودان بل اوریدون کي لرو ځان معرفي کي خبري وکي سلامات وسه مهرباني کوي
ما د وحدت صاحب صدقه د کنه د خوست ولایت کې اړیکه نیولې ده چې څومره پرمختګ شوی دی په دغه کې په پکتیا کې معنا سره کم نه مختم
څه کارونه شوي دي منظور هم دا ده سید کور ودان یو اوریدونکی بل مخلو بیا به ښاغلي وحدت ته نوبت ورکو خبري وکي
هلو
مهرباني کوئ صاحب
د ولی صاحب نه دا غوښتنه چې د پکتیکا ولایت د زړو کلو سالۍ دی ستنخله په سیمه کې د سړک دی بېخي دغه پنځه د هوټل شل کله کېږي چې بېخي کور نه دی په شوالمي کې ولا غټه مشکلات سره مخامخ دي
صحیح مننه کور ودان وسپ شاغلی وحدت ته نوبت ورکو وحدت صاحب مهرباني وکي کوم بیا وريدونکو خبري یې وی در پیاد بکم
مننه سروان صاحب د هلال افتاب نه مننه د خزو د لسی سنې او د تجارت په اړه پوښتنه وکړي لومړی خبره دا ده چې د خزو برخه کې په پکتیکا ولایت کې پرمختګ شوی خو هغه څه پرمختګ چې تاسو غواړئ یا موږ غواړو یا دولت غواړي یا نړیواله ټولنه غواړي په هغه اندازه نه دی شوی وجه دا ده چې دا سخت د توپاله ټولنه ده د کلونو رئیس دلته د نجونو زده کړو وده نه ده کړې نو چیرته چې د نجونو زده کړو وده ونه کړي هلته د ښځو حقوق هغه وده نه کوي خو بیا هم موږ مایوسه نه یو موږ د لومړي ځل لپاره په پکتیکا ولایت کې د ښوونځیو نه نجونې فارغې شوې د لومړي ځل لپاره نیمه لوړ زده کړو ته شاملې شوې په دارالمعلمین کې زده کړې کوي مختلفو ولسوالیو کې د قبیلو روزنه چې په ټاپو ولاړه وه د مونږ په غوښتنه د یونیسیف ادارې له سره مونږ ته شروع کړه چې اوس شل نجونې په هغې کې زده کړې کوي شل نجونې د سیمې په برخه کې یا دبخې د نرسنګ په برخه کې زده کړې کوي نو پرمختګ روان دی د ښوونکو شمېر هم مخ په زیاتېدو دی د ښځینه ښوونکو خو ګړندی پرمختګ د ښځو په برخه کې په پکتیکا ولایت کې په دې وجه نه شي کېدی چې د پرمختګ لپاره ښځې په کار دي تعلیم یافته ښځې تعلیم یافته ښځې په پکتیکا ولایت کې په خپله پکتیکا والی د پخوانه نشته او د بل ځای نه چې راولي هغه ځنګړي امتیازات غواړي چېرته چې بل ځای کار ورته پیدا کېږي دلته کار نه کوي نو کومه تېروتنه چې په تېرو لسیزو کې د پکتیکا خلکو د نجونو د زده کړو د نه زده کړو له امله کړې ده د هغې زجر اوس ګالي او موږ هم ورسره ګالو خو اوس وخت کې زه اوریدونکو ته وایم خاصتا هلال افتاب ته چې پکتیکا په دې برخه کې بدلیدونکي ده ځکه چې فکر بدل شوی د دوی فکر بدل شوی نو پکتیکا به بدله شي خو دا پروسه به اوږدمهاله وخت به وغواړي لسی سنې مونږ یوازې یو شته چې ډېر خوشاله شوم هغه دا و چې مونږ د لومړي ځل لپاره په پکتیکا ولایت کې خزینه او ته د قلین بافې کورسونه جوړ کړل او ډېر په مینه دوی ورته راغلي اوس ډېرې ښې شوي دي په ډېر ښکلي ډیزاین سره دوی قالینې جوړوي دلته صنعت شته په ډېره ټیټه کچه خو تر څو چې یوه سیمه دوامداره برېښنا ونه لري په هغه سیمه کې تر هغې پورې نو فابریکې او کارخانې دغه شی دودول ترویجول او وده کول دا هغې لپاره مشکل دي نو پکتیکا خلک هم تر ډېره حده پورې پانګونه په کابل کې کړې ده په پاکستان کې کړې ده په هندوستان او په عربي اماراتو کې کړې ده کله چې پکتیکا دې برق څښتنه شو او دلته دې برق پیدا شو او ان شاء الله په راتلونکي کال کې دا مسله حل کیږي نو بیا به دلته هم تجارت وده وکړي هم صنعت وده وکړي خو دې خو په خوا په پرتله هم د ښځو وضعیت ښه دی هم د صنعت وضعیت ښه دی هم د تجارت وضعیت ښه دی خو هغه څه به نه وي لکه څنګه چې تاسو توقع لرئ یا سره کوم چې تاسو ورته پوښتنې پاتې جن خیر ولا یو ګروپ چې وځي په سید آباد کې مکتب د مکتبونو دی وسایل یو لپاره سروان سي موږ لپاره خاص هم شخصا ما دی لپاره ډیر دی ویار دی دا دی چې جلات ما بولس مشر چې شپږو مکتبونو لپاره درې لکه ډالر راکړي وو چې د خپل شخصي بودی جن راکړي وو د شخصي سرمایه نه راکړي نو کله چې تر هغه ورته ورته چې رئیس په دې باندې موږ خامه مکتبونه جوړ کو د سیمیز موادونه به جوړ کو مونږ په خامه کور کې اوسېږو خامه مکتب کې د کینو پروانه کې خود ګټه پیدا شي مونږ به ډېر مکتبونه جوړ کړی شو ډېر مطالبین به ځای کړی شو مونږ تر هغې چې ومنله څلرویشت مکتبونه مونږ په $3,000,000 جوړ کړل نو دا فکر دی رئیس صاحب جمهور سره پیدا شو چې نو مونږ که پاخه مکتبونه جوړو څلوېښت کاله په کار دي ښه دا ده چې نیمه خام مکتبونه جوړ کړو چې په زر د مسله خلاصه شي نو چون یو ستراتیژیست انسان دی نو چې فکر یې ورته وکړو طرحه یې جوړه کړه نو پوهنې وزارت شرسازۍ وزارت او انکشافیات وزارت ته وظیفه ورکړه چې نړیوال بانک پیسې درکوي تاسو یوه طرحه جوړه کړئ نو په دوو کالونو کې د شپږو زرو مکتبونو د جوړولو طرحه جوړه شوه چې عملاً کار یې په پکتیکا ولایت کې هم شروع شو او دا ویاړ د پکتیکا په برخه و چې دغه طرحه د پکتیکا ولایت نه واخیستل شوه نو یو سل څلور پنځوس مکتبونه پاول برخه چې مونږ ته جوړیږي په پکتیکا ولایت کې او نور مکتبونه چې مونږ ته منظور شوی دي وزارت له دوري تر لاسو
په څومره وخت کې
هم سره واد روان
دا یو سل څو چې تاسو ته
کوي مونږ د پاره به یو سل څلور پنځوس مکتبونه مونږ به په دوو کلونو کې جوړ کړو چې دا به د دوو کلونو مخکې تکمیلولی شو دا به مونږ د مکتبونو د سرپنا د نشتوالي ستونزه تقریبا بیخي اتیا فیصده حل کړي او شل فیصده به نور هم روانې هغه هم حل کېږي نو مونږ به دېنه وروسته په راتلونکي کال کې به مونږ انشاءالله ټولو د سرپنا ښوونځیو ته د ودانیو شروع کول د ودانیو جوړول شروع کړي وي نو همدغه د ورور کوم مقصد دی دا به هم کې شاملي خو د خلکو همکاري په دې کې ضرور دا ده چې دا د موسسو کار نه دی د انجوګانو کار نه دی شرکتونو کار نه دی دا خپل شوراګانې جوړوي خلک یې جوړوي نو دا انصاف د خلکو دی چې څومره لیوالتیا لري دوی په څه ډول یې جوړوي په څومره ښه کیفیت یې جوړوي په څومره امانتدارۍ او صداقت او وطن دوستۍ یې جوړوي
درست او د ژړک بله بله د
ژړک
بله
دوی پښتنې پاتې شوې یوه پښتنه د پرمختګ په اړه پرمختګ څومره شوی دی یو د ژړک سره کوم د ژړک ولسوالۍ ورور ته زده وایم زه د ژړک د خلکو سره په تماس کې یم د نکو د ګیان د خلکو سره په تماس کې یم سروان صاحب انکشاف چې دی پیسې دا دولت ورکوي د نړیوالې ټولنې نه اخلي خو هلته د پروژو تطبیق دا د ولس په همکاری پوری مستقیمه اړه لري حکومت سیمه کې چې ولس همکار دی هلته مونږ سل په سل پروژې تطبیق کړي دي مونږ په اسانۍ تطبیقولی شو چیرته چې مونږ سره د ولس همکاري کمه ده نو هلته مونږ بیا مونږ کارونه ټکنی دي مثلا مونږ غواړو دا اوس مونږ اعلان کړی دی چې مونږ داسې یو شرکت ته ضرورت لرو چې مونږ ته د ګیانې ولسوالۍ سړک د ارګون نه تر ګیانې پورې مونږ ته اول د سروې وکړي د سړک او بیا د سړک مونږ قرارداد ورسره کو سړک راته جوړ کړي دا د دولت د وسلوالو مخالفینو د سیمو نه تیریږي مونږ د خلکو سره خبرې کړې دي چې د دولت وسلوال مخالفین په دې قانع کړي چې د سړک په جوړېدو کې د وسلوالو مخالفینو هم خیر دی ځکه دوی کورنۍ هم په همدې سړک باندې تګ او راتګ کوي نو ژړو کم دغسې مسله ده ژړ ورور ته زه بلنه ورکوم دی د خپله که ژړو کې وي یا په ارګون کې وي یا په خوست کې وي هر ځای کې ژړو خلک په خوست هم ډېر اوسېږي دوی دې ما ته راشي مونږ دوی ته پیسې پیدا کولی شو خو د تطبیق په برخه کې به مونږ مرسته د دوی نه غواړو زمینه سازي به مونږ ته دوی کوي مونږ د یو سړک د جوړولو دپاره لسګونه سلګونه قوال ته نه شو استعمالولی چې مونږ بلته پیرې کوو دا به دوی په خپله قناعت به ورکوي د کور سړک به یې بولي خپل ملکیت به یې بولي دا به دوی به یې جوړوي نو د ورور ته زه بلنه ورکوم چې دوی دې مهمه خبرو ته راشي او د پرمختګ په برخه کې به دومره ووایم چې همدا اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو په پکتیکا ولایت کې د څلور نیم میلیارد افغانیو پروژې مختلفې پروژې روانې دي په مختلفو سیمو کې روانې دي مثلا سړکونه دي ودانۍ دي دولتي ودانۍ کاریزونه دي سربندونه دي مختلف شیان دي او د پکتیکا په ټولو سیمو کې تقریبا روان دي مسیوا دي ویني می سیمه نه چې هغه مستثنی هلته مشکلات وي نو څلور نیم میلیارد افغانۍ که مونږ تاسو حساب کو په خوله زر یادیږي خو که په ذهن کې مجسم کو دا ډېر لوی رقم دی دا پکتیکا ولایت کې کم ساري سوچي بيخي بيساري پرمختګ دی چې څلور نیم میلیارد یا څلور نیم زره میلیونو افغانۍ پروژې په یو وار پکتیکا ولایت کې روانې انکشاف شوی دی پرمختګ شوی دی خو پکتیکا ولایت کې وایي خلکو لپاره د کینات وړ ځکه نه وي چې په تیرو لسیزو کې د پرمختګ لسیزو کې د انکشاف لسیزو کې په هغې وخت کې پکتیکا ولایت هغسې انکشاف نه دی کړی څومره شاید او باید وایي
بله سپ څو اوریدونکو ډیره زیاته مننه. څو اوریدونکو د ښځو په ارتباط پوښتنې کړې دي. زیت الله ویسا له کندهاره لیکلي وایي په تېرو وختونو کې څو ځله موږ واورېدل چې په پکتیکا کې د ښځو لپاره کومه ډاکټره نشته، اوس حالت څنګه دی؟ بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی متاسفانه لیکلی، دی وایي چې په پکتیکا کې د ښځو د روغتیایي ستونزو په باره کې اوس هم ستونزې شته. همداراز سمیع الله ناصری له اروزګان ولایت لیکي، د پکتیکا په ولایت کې د نجونو څومره ښوونځي فعال دي؟ نو والي صاحب مهرباني.
مونږ مخکې مې یادونه وکړه چې خزینه ډاکټرې دي پکتیکا ولایت کې، مونږ بستونه ورته لرو او تېر حال ډېرې ډاکټرې نه لرو، یوازې په مرکزي روغتون کې لرو. د هغې وجه دا ده چې خزینه ډاکټرې باید د پکتیکا اوسېدونکي وایي او بیا به دلته کار کړی وای، خو دلته پکتیکا ولایت خپله خزینه ډاکتران نه لري چې پکتیکا اوسېدونکي په پکتیکا کې اوسېږي او خزینه ډاکټر یې دلته کار وکړي. نو مجبوري ده بس چې لانه یې د نورو سیمو نه به خزینه ډاکتران راغواړي، مثلا د کابل نه، د ننګرهار نه، د خوست نه، د غزنی نه. هغه دلته تر ډېره حده پورې خزینه ډاکټرې دی چې په بل ولایت کار پیدا کېږي، پکتیکا ته نه راځي، بل ولایت هم نه ځي، چې کار ورته پیدا کېږي په خپله سیمه کې کار کوي. او په اوس وخت کې خزینه ډاکترانو ته چې ام ډي ډاکټره وي یا متخصصه وي، په هره سیمه کې ورته کار پیدا کېږي. نو پکتیکا کې د خزینه ډاکترانو د کموالي وجه دا ده. همدا اوس موږ بستونه لرو، مثلا په ارګون شپخانه کې، په خیرکوټ شپخانه کې، په سروزه کې، په مرکزي شپخانه کې موږ به خزینه ډاکټر ته بستونه لرو، اعلان کړی مې دی بیا بیا. او مونږ دوی ته د امتیازاتو د ورکولو اعلان هم کړی دی، مثلا محرم چور سره راځي هغې ته دنده ورکوو، دوی ته مونږ کور ورکوو، دوی ته د برېښنا سهولت برابرو، اولادونو ته د زده کړو سهولت برابرو. خو د ډېرو ډاکترانو په پیدا کولو، خزینه ډاکترانو په پیدا کولو مونږ نه یو توانېدلي. علت ما مخکې ذکر کړو، روغتیایي ستونزې د نورو ولایتونو پرتله دلته د پرمختللو ولایتونو پرتله خو دلته کم وي، خو د ډېرو هغه ولایتونو چې کم انکشافي کړی هغې په پرتله دلته روغتیایي ستونزې د خزینو لپاره ډېرې نشته. مونږ 45 روغتیایي مرکزونه لرو، چېرته هم چې د خزینه ډاکټرې تشکیل شته په اکثریت کې، په ډېرو لرو ولسوالیو کې، حتی په هغو سیمو کې مونږ هلته خزینه قبیلې لرو چې مونږ هلته حاکمیت نه لرو. مونږ هلته دولتي قواوې نشته، خو خزینه قبیله هلته شته چې د ولادي ونیسي مشکل هلته حل کوي. دا 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 ستونزې تر اوسه پورې شته. او د ناصری صاحب پوښتنې په ځواب کې، مونږ تر اوسه پورې خواو شل زره خزینه زده کوونکي په ښوونځیو کې، په لیسې په کچا، د متوسطې په کچا، د ابتدایي په کچا، د سنفونو په کچا، دا مونږ لرو په تقریبا په 3 ښوونځیو کې دي. پکتیکا ولایت کې خزینه زده کړې هغه سې نه دي لکه څومره چې په ګاونډیو ولایتونو خوست، پکتیا او غزنی کې دي. خو دی هغه حالت نو سره وتلی پکتیکا چې په خواب وې دل چې خزینه زده کوونکي دلته نشته، د خلکو مين نشته، حتی خلک په خپل خزینه زده کوونکو ته ودانۍ جوړوي، دوی راځي مراجعه کوي، غوښتي لپاره امتیازات غواړي. مونږ هم سره احتایو، نو په مهاله پروسا کې لګیا یو، دا وخت به وغواړي، خو هغه رکود مات شوی دی. کوم جمهور چې دلته هغه اوس نه دی پاتې شوی.
بله، یو دو پوښتنې چې امنیتي دي. یوسف فیضان له خوست لیکي وایي جانخیل نسبت د پکتیکا نور ولسوالیو ته زیاته ناامنه ولسوالی ده، علت یې څه دی؟ او بل البادشاه د پکتیکا ولایت د نیکه په ولسوالۍ کې، شاید هم نیکه یې لیکلي دي، په ولسوالۍ کې وایي تر اوسه پورې یو ښوونځی نه لرو، او که یې نه منې نو شمېره یې هم لیکلې ده، په دې شمېره راته زنګ ووهئ.
دا یو سو پېژنت تر دا وایم، د ورور جغرافیه غلطه کړې ده. جانې خیل ولسوالۍ چې نه امن ده، عادي پکتیا جانې خیل دي، پکتیکا جانې خیل نه دي. مونږ دوه جانې خیل لرو، هم په پکتیکا کې هم په پکتیا کې. د پکتیکا جانې خیل، د پکتیا جانې خیل رښتیا هم یو سمونیتي ستونزې لري، سقوط هم کړی و، هلته مونږ تلفات هم ورکړي وو. اوس بېرته هملته د پکتیا ولایتي قواوې شته. په هله د ولسوالۍ، د مونږ ولسوالۍ چې ده، د پکتیکا جانې خیل ولسوالۍ انا امنه ولسوالۍ نه ده، هلته امن ده، هلته حاکمیت ده، هلته هغسې ستونزې نشته. او د بچا ورور ته به زه ووایم د نکی ولسوالۍ اوسیدونکو ته تا ته میسج لیکلای کوم نمبر یې تاسو لیکلای د ما واتس اپ وایبر ایمو مسنجر دا ټول فعال دي ز نمبر په اعلان کوم په دې نمبر دې ما ته میسج وکي 0 5 8 5 5 8 دا د ما واتس اپ نمبر دی د ما سره تماس ونیسي د نکی د خلکو تر ټولو لوی مشکل دا دی چې د نکی خلک چې موږ سره تماس نیسي د نورو ولایتونو نه نیسي مثلا د خوست ماته مسنجر باندې میسج راځي چې موږ په سیمه کې دا مشکل ده د پکتیا نه نیسي دوی په خپله او پکتیکا کې نه وي نو دا ورور که په هغه کې وي دی په پکتیکا کې نه وي پکتیکا ته دې راشي که په پکتیکا کې وي خو ډېر خو موږ دفتر ته دې راشي زه به د پوهنې ریاست منصوبین ته تر وغواړم د پوهنې امیر بور سره وغواړم د سره به موږ کینو حساب کتاب به وکړو چې په کومو کلیو کې موږ مکتبونه لرو کومو کې نه لرو په نکه ولسوالۍ کې موږ دولتي هغه نه لرو قواوې نه لرو موږ ملکي ده هلته موږ نه لرو نو خبره دا ده چې چېرته چې خلک د خپل برخلیک په ټاکلو کې ونډه وانخلي هلته حکومت ډېره ونډه نه شي اخیستی موږ نورې ولسوالۍ چې هلته خلک د موږ سره همکار دي هلته د یوه مالی ستونزه موږ ته نه پیدا کېږي د یوه مکتب ستونزه نه پیدا کېږي د یوه کلینک ستونزه نه پیدا کېږي د یوې پروژې ستونزه نه پیدا کېږي ځکه واک د ولس ولاس کې دی ما همیشا ولسوالۍ مثال کې راوړی دي نو دا ورور دې موږ ته راشي په دې برخه کې دي دی هم همکاري وکړي ولس دې را سره همکار کړي که چېرته مکتبونه نه وي او دوی غواړي چې ایجاد کړي چې ورته ایجاد کړو کوم چې شته که په هغې کې مشکل وو چې هغه موږ ورته فلتر کړو ورته تصفیه یې کړو خو موږ د نکې دپاره هم د پوهنې امیر لرو هم ښوونځي لرو هم زده کوونکي لرو هم ښوونکي لرو خو موږ منو چې هلته به مشکل ځکه وي چې کاملا نظارت یې د موږ د خواښ په مناسب وخت کې نه دی شوی ځکه د امنیت تضمین یې نشته چې موږ کسان چې هلته لاړ شي هلته به څه کېږي وجه یې دا ده چې خلک هلته خپلواک نه دي خلک وتو دي تر ډېره حده پورې خلک پراته دي د جلغوزیو ونو ته پراته یي نور نو کوشش کوي چې خپل کورونه دوی یا په خوست کې وي یا په اربون کې وي یا په شرنه کې وي او بل ځای کې وي غرنۍ سیمه ده نو که دوی د سیمې خلک کومک را سره وکړي د ښوونځیو د تصفیې د ایجادولو د ټولو شیانو موږ ډاډ ورکوو
بله صاحب ډېره زیاته مننه نور پیغامونه هم راغلي دي خو اوس به د ټلیفون له لارې اورېدونکو ته نوبت ورکړو چې ټلیفون را وکړي او له تاسو څخه پوښتنې وکړي البته د پکتیکا په اړه مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم ولی صاحب تاسو یو کسکم
سلامت اوسئ خپل موقعیت تغییر کړئ چې آواز مو واضح شي
آواز برابر شو
او بله برابر شو مهرباني
بس هم د ولی صاحب نه دا پوښتنه ده چې موږ پکتیکا ولایت کې د نکې د ولسوالۍ یو اندازن یو سل کوره کلی لرو
درست
د هغې کلي تر اوسه پورې موږ ته د حکومت خانه یو شی یو مکتب یو یوه پروژه هم تر اوسه پورې نه ده پلي شوې موږ حتی کې دوی سره په رسمیاتو کې هم ځای نه لرو لکه ځکه چې موږ کله یو د واکسینو په شعبه کې موږ د واکسین خلک راځي هغه واکسین ورکوي د واکسین نه یې نو کار مونږ دی شوای او تر اوسه پورې موږ دې سره په کلی کې رسمیات او نامونه لرو نو موږ هیله کوي دنه چې د کلی پښتنه وکړي دنه کې موږ یو مکمل کلی سل کوره جمعه لرو
نو تاسو ولایت مراجعه کړې ده تاسو ورڅخه ولایت مراجعه کړې او غوښتنه مو کړې ده
تر اوسه پورې مراجعه نو ده کړې ځنې مشران هغه شخصي مفاد چلوي هغه مراجعه ورته کړې وي نه شاید موږ لږ دي موږ دغه اندازن 500 کوره دا یو ځای کې یو د 1 کیلومتر کې یو لرې نه یو بلکې د بازار سره 1 کیلومتر کې په پښو زور ازو دغه د موږ ستونزه ده چې دا په نظر کې اندازه پر ونیسي
ګورې تاسو ته والی صاحب خپل نمبر هم اعلان کو وای په 0 5 8 5 5 5 8 باندې یا ورته ټلیفون وکړي یا مسیج وکړي یا د واتس اپ او یا هم وایبر لاري ورسره تماس ونیسي دا هم یو لار ده خو خیر والی صاحب څه شی به ورسره جواب درکې بل اوریدونکو لرو مهرباني کوئ صاحب
سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوئ
سید ندیم پکتیکا ولایت اردن ولسوالۍ څخه تاسو والی صاحب ټول اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم
کور دی وطن
پښتنه مې ده چې والی صاحب زمې د ولسوالۍ کې داسې کسان لکه موږ خپل اردن ولسوالۍ کې تقریبا د 3 ورځې کې 4 ورځې کې مظاهرې دي او هغه د والی صاحب د اړوند ادارې د ښې سر نه بخوځي مندان صاحب راځي موږ راچیانو مشرانو قومي مشرانو ته سپږ سپورې سربېره پر هغه باندې څکه وای وکړي لاس تر اشرف غني پر اخلاص کوي او سربېره پر هغه دا
مرسول سوالی کی کماندان داخل شوه ده خلق نه رشوتونه اخلي پیسې اخلي دیتونه اخلي تاسو کوی شي جو موږ کزو دروازه ته نور شمرو باندې تاسو نور ورګون خلق نه زمونه بدر شي یو نن دې تاسو پښتنه دی والی سلام په دریان کې به نو والی کماندان څنګه خلق ته خوځه جوړ کړی ده نو په دې واره باید یو جدي اقدام وکړي
صحیح مننه بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو خیر دیو ټلیفون قطع شو یو شمیر پیغامونه هم شته خو ولی صاحب که تاسو اول دو اوریدونکو ته چی ټلیفون یو کو جواب وایست
سروان صاحب د نکی ولا ورور ته بیا وایم د کلینوم ما پروژه دی د کلینوم پیدا کوم د کلینوم دوانه خسته بیا هم زه وایم چې اوس نظام پاره شکل روان دي چې ولسی دی ولسونه په دیغه په نظام کې داخل دي او پر وند ورکول کېږي شوراګانې جوړيږي ولس وکی ده نو دا خلک ولی ویده پاتې کېږي ولی د خپل اقرار وکړو چې تر اوسه پورې موږ مرجانه ده کړی تا مرجانه ده کړی ما وویل مخې چې موږ هلته قواوې هم نه لرو دوی په سیمه کې چې موږ هلته تګ او راتګ آزاد وکړو دې ورور ته ما پیشنهاد دی چې دای دې راشي دای دې مراجعه وکړي چې دوی کلی ته موږ واکسیناتور رسیږي که چېرته دی پروژې پلي کولی شي نو موږ پروژې هم ورکوو چې واکسین ورکوو پروژې هم ورکوو او غیر سیاسي ورکوو او دا چې کوم امکانات غواړي هماغه امکانات چې موږ په وس کې دي هغه هم ورکوو ورته زیاتوي پیدا کوي او هیله م دا ده چې موږ ویده پاتې نه شو نور راویښ شو د خپل برخلیک په ټاکلو کې ونډه واخلو او دا خلک لکه څنګه چې د 15 کاله د زدرانو لوی قوم چې دا شملور قوم دی نه ولسوالۍ مستقل لري درې ولسوالۍ په خوست پورې مربوط دي درې په پکتیا درې په پکتیا پورې دی یو ولایت زیات نو پوست لري خو دا په تیرو 15 کلونو کې لبد مرغه محروم پات شول حتی بمبارونه پی وشول جنگونه وشول دوی وز به خل شول دی کډي وکړي دوی وې ستل شول دی کورونا کو کورونو کې په زور او سوال مخالفین شپې کې روډۍ پی خوري جامې پی وینځي او بیا په غیبه باندې بمبارونه کوي دوی ورسره شهیدان کوي ایمون هغه دا هیله دا چې د خپل برخلیک په بدلون کې ونده واخلي راشي لکه نور پکتیکاوال چې خپل ژوند بدلی دغه چې دوی خپل ژوند بدل کړي دا ممکنه بنې چې په دوی پسې کور او کلی تال ته خلک ورشي چې تاسو ستونزه څه ده ځکه هغه سیمه دغه سې نه ده نو دوی دې کوشش وکړي دغه ځوان دې راشي که مشران یې نه شي کولی ځوانان دې راشي او څوک چې دوی شخصي مفاد ولا بودي هغې نه د دوی ځان وساتي ما سره به دوی هویت هم ساتل شوی زه ملاقات هم د دوی سره پټ هم کولی شم که دوی ځان نه ښیي دوی موږ رسنیز کوو هم نه دوی دې موږ ته د امتکیت وضعیت په اړه معلومات را کړي او موږ به په بیا رغونه کې دوی سره کار وکړو د ارګون د مظاهرو په اړه زه اوس هم په یو ځای کې هم چې دغه مشران را سره ناست وو هلته یو کس نیول شوی دی چې شپږ کاله مخکې په ارګون ولسوالۍ کې یو ښځه یو سړی یو کور د کور د مالک لخوا وژل شوی دی نو یو سړي یا د مقتول ورثه او په لوی سرنوالۍ کې عریضه کړې ده لوی سرنوال قاتل یې کړی دی چې قاتل ونیسئ قاتل موږ نیولی دی د خلکو یې غوښتنه داسې چې دغه فیصله د قوم لخوا شوې ده دغه مسایل مه راپورته کوئ خو دلته قومي دودونه او رواجونه او نفیظه قوانین دا یو څه مغیرت لري موږ د خلکو سره تفاهم ته ورسېدو د موټرو لارې خلاصې کړې مشران مو رخصت کړل او موږ دوی سره کومه همکاري چې وه هغه موږ ورسره وکړه ارګون د موږ مهم ولسوالۍ ده ستراتیژیک اهمیت لري د نه ولسوالۍ یو مرکز دی د یو ولایت معادل ځای دی نو هلته دا نه چې موږ سر نه ده خلاص کړی بېګا هم مشرانو د ما سره په مېلمستون کې شپه وه علماوي مشرانو یې بېګا مې د ورځې په اوږدو کې مې د استناف څارنوال او د ملي امنیت رئیس را سره وو هغه ورته راغوښتي وو او د ورځې په اوږدو کې د شپې په اوږدو کې بیا د محاکمو رئیس ورته راغوښتو قاضیان مې ورته راغوښتل چې څه همکاري کولی شي هلته یو مشکل دا دی چې د عدلي او قضایي ارګانونو هغه بیا اجرایوي ازادي لري استقلالیت لري نو موږ داسې نه شو کولای چې ولی دا صلاحیت نه لري چې یو څوک چې سرنوال بندې کړی یا قاضي بندې کړی ولی ورته ولیکي چې قاطع چې بس حتما یې اوس خلاص کړي ځکه دا بیا دوی په عمراتو کې مداخله ده او دا قانون دا حق موږ ته نه راکوي د اوسني رئیس جمهور دا ټینګار دی چې د دوی استقلالیت ته به احترام ساتي خو بیا هم د سرنوال صاحبانو سره په تفاهم د قاضیانو سره په تفاهم د مسله مو تقوم ته سره ورسېدو مسله حل شوه د ارګون د ځوانانو نه یې ممکنه دا ده چې ارګون حیثیت وساتي هغه خپله نوم یې وساتي دا خلک دا سیاحت نه خو دې چې دښمن سو استفاده وکړي ترګیت خلک دي.
بله سر د شکین ولسوالۍ د سرحدي ځواکونو د کنډک په اړه دوه اوریدونکو لیکلي دي. انګار خروټي لیکلي دي وایي له شکین څخه لیکمه، په شکین کې د سرحدي ځواکونو یو کنډک دی، اتم نمبر کنډک، وایي سل کسان هم پکې موجود نه دي. بل اوریدونکي مسلم هم له شکین څخه لیکلي وایي زموږ په سیمه کې 650 نفری کنډک څخه تقریبا د 350 سرتیرو ځای خالی دی. نو دوی فکر کوم چې امنیتي
برمل سرحدی کنډکټ پاړه سرحدی قوای په خاري وزارت داخله مربوط وي، اوس د دفاع وزارت مربوط شوی دي. د برمل سرحدی کنډکټ دغه کنډکټ نه دی چې هلته د خیالي سرتي وجود ولري، بیا خاصتا اوس اردو مربوط شوی دي. دا ټول فلتر شوی دي او ټول د تعقیب او د نظارت لاندې دي. موږ هلته پوشکین کې دي، د سرحدي قواو د کنډکټ قمندانۍ چې دا پوشکین کې ده، او دی برمل ولسوالۍ هغه د ډیورین کرښې ته څېرمه په مختلفو سیمو کې دوی پوستې لري. همداراز د انګورډیا دروازه د دوی په لاس کښې ده چې هغه تګ او راتګ کنترولوي. نو زه دا منم چې هلته به هغه وي، هلته به تشکیل به کم وي، کمبود به موجود وي، خو دا تشکیل کموالی په دې معنا نه ده چې دوی ته نو امتیازات دي پوره تشکیل ورکول کېږي. انګار خروټی او نورو د بل ورور ته ما پیشنهاد دا دی چې که چېرته دوی ورونه او زمن او کلیوال او خپلوان او ځوانان آماده وي دې ته چې دوی په دې کنډک کې کانونه ځای په ځای کړي، تعلیم یافته خلک یې د ستنمنانو او د افسرانو په توګه مونږ ځای په ځای کوو، او نالوستي بیا د سربازانو په توګه. نو مونږ تیار یو چې دوی په دې کنډک کې مونږ څه وکړو، خپلې سیمې ته د خدمت وکړي، کار دې وکړي، وطن ته دې خدمت وکړي، وطن نه دې دفاع وکړي. نو دا کنډک به د تشکیل له پلوه به مشکلات لري، خو نور مشکلات نه لري. د نظارت لاندې دی، هلته تګ او راتګ آزاد کېږي، پوستو ته هم آزاد تګ راتګ کېږي، او پرې شوي هم دي. او په دا داسې سیمه کې د احمدزي وزیر سیمه ده، د انګورډي ته نږدې پراته خلک چې دي یا خروټي دي، د شکین خروټي او یا احمدزي وزیر دي، چې دا دواړه دولت سره کلک ولاړ دي. اوږه په اوږه هلته آزاد تګ او راتګ کېږي، هلته د مونږ سکرهشت قوا پراته ده، هلته د ملي امنیت قوا ده، هلته د مونږ پولیس دي. نو سیمه کې له همدې برکته امن هم ښه دی. خو که دوی په کنډک کې نیمګړتیا ویني، را دي شي کنډک نیمګړتیا دي دوی په خپل څوکۍ سره.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. صدیقي د پکتیکا ولایت له ګوملې څخه لیکلي دي وایي موږ رسمي مدرسې او مکاتب لرو د شکین په نامه چې ډېره امن سیمه ده، خو لویه ستونزه دا ده چې معاشات ورته نه ورکول کېږي. یوه رسمي مدرسه نور المدارس ده چې سږ کال هیڅ معاشات ورته نه دي ورکړل شوي. له والي څخه هیله ده چې دا مشکل حل کړي. مهرباني والي صاحب.
سروان صاحب، د مدارسو د معاشاتو مشکل مونږ نه لرو. مونږ سره کوم مکتبونه او کومې مدرسې چې رسمي دي، مونږ ټولو ته معاشات ورکوو. د ګوملې په اړه یوه ستونزه دا ده، اوس د دولت پالیسي دا ده چې ټول معاشات باید هر چا ته په خپل لاس ورسېږي، حتی د کابل بانک یا د ازادي بانک اکاونټ باید ورته جوړ وي، اکاونټ ته باید معاش جمع شي. خو د ګوملې ولسوالۍ دا کار نه دی کړی، معاشونه یې معتمدینو وړل، هلته به ورکول. مونږ سخت کاله کښې دا موضوع کلکه ونیوه چې مونږ غواړو هر چا ته په خپل لاس معاش ورسوو. نو په دې کښې ځینې اسرار راووتل، ځینې رازونه راووتل. حتی داسې معلمین مونږ ولیدل، مونږ سره ویډیوګانې شته چې هغې راته وویل چې تر اوسه پورې ما ته په کلدارو معاش راکول کېدو، ما ته په افغانیو معاش نه ده راکول شوی، لومړي ځل دپاره ما ته په افغانیو معاش راکول شو. نو مونږ تر اوسه پورې د مونږ سره د 250 معلمانو معاش پروت دی. د ګوملې ولسوالۍ مونږ معاش ورته ساتلی، مونږ د بانک نه راایستلی دي، مونږ په پوهنې ریاست کښې دی. دوی ته مونږ انتظار یو چې دوی را شي په خپل لاس د مونږ نه معاش واخلي. خو د دوی معاش مونږ معتمد ته، پوهنې امیر ته، یا سرمعلم ته، یا ملک ته، یا بل چا ته نه ورکوو، ځکه مونږ په دې باندې شکمن یو چې د معاشونه مستحقو کسانو تر اوسه پورې نه رسېدل. د مدارسو، دیني مدارسو مشکل دا و چې دیني مدارسو باندې بندیز طالبانو ولګولو، وسلوالو طالبانو دوی ته وویل چې تاسو د دولت معاش نه اخلی. او طالبانو ځکه دا خبره کوله چې که دوی مدرسې یا عالمان د دولت معاش اخلي، دا بیا دولت ته نږدې کېږي، دولت لا زیات مشروعیت پیدا کوي. دوی د خپل یوه خپله سیاسي ویره یې لرله. نو بیا هم تر هغه حده پورې چې ما کولی شول خپل صلاحیت نه مې لوړ کارونه هم وکړل، ډیر ماشوم می دغه سره هو استل دي ما دي په کابل باندې کارت لرل خو بیا هم مجبور نه کړل چې کابل باندې ولاړ شي څوک خبر شي ما دوی ته مستقر دي لای ورکل نو ته موږ ته دینی عالمان مرجع کوي ما وړي موږ صرف سترګو ورکو بلکې نور عالمان خدمت موږ دوی ډیر احترام هم کوو ډیر مراعات هم کوو خو دوی اصلا دینی مدارس چې دي د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي موږ له خوا دوی ته کوم هغه نشته مشکل نشته او د ګومل ماشونه موږ سره کوم عالمانو چې پاتې دي د هغه عالمان دي چې ماشونه یې خلکو اخیستل یا یې کم ورته رسېدل زه بیا د تاسو د راډیو د لارې ورته اعلانوم چې هر هغه عالم د ګومل ورسولی چې ماشې پاتې دی ماشونه یې موږ راایستلي دي موږ سره امانت پراته دي پوهنې ریاست کې راد شي ماش دې واخلي خو په خپل لاسو ماش اخلي موږ د بل چا په لاس ماشونه نه لیږو موږ غواړو چې د مسله فلتر شي د پوهنې ریاست د پوهنیز چوکاټ موږ فساد ورکړو
بله صاحب ډیره زیاته مننه بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو د ټلیفون له لارې لرو خبرې وکړي مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم زه د پکتیکا ولایت د ورګون له سره نه صابر احمد ما ولې هم دا چې زمونږ پیر کو ته د ورګون له سره کې چې پیر کو ته کوم نه یادېږي هم دلته پوښتې دي در بچیانو په نوم ده چې هغه اوس په حالې دي
بله
استاد دا یو څو متره ځای ده په هغه فاصله کې پاس هر سر ته وګور باندې شوی هم دغه وب چې عوام کو زولاړ وي تر هغه پر نه پرېږدي دی بازار ته نشي دی وګو چې ځول نه په خپل امر باندې یا ته په دې ځان وی ځان یې ځان سم ځان پر پاتې وي هغه ته اجازه تر لاسو بجو تر نو بجو پر اجازه نه ورو کور کېږي هم دغه دی پکتیکاوال سره بلکې دی ورګونو سره دی پیټو دی کوم سره لوی ظلم د چروان دی مستر ولایت لاړو دی مش مشان لاړل هم ته له ولسوال ولی سره سره خبرې کړې وي بیا بس خبرې شو شوی بس خبرې خلاص شو لږ بل څه به ترغل هغه خبره
کور دی ودان یو اردن که بل نه دوی ټلیفون قطع شو خو څو پیغامونه هم لرو عابد له خوست لیکلی دی وای د خوست ولایت اړوند صبری ولسوالۍ د اولیا بابا ځنګل په ډیره بیرحمۍ سره وهل کیږي او څوک نشته چې پوښتنې وکړي البته دا خبرونه د پکتیکا په اړه ده خو د پکتیکا په اړه عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلی وای د پکتیکا په ولایت کې د ونو د قاچاق مخه نیول شوې ده او آیا د ونو قاچاق شته او که نشته والي صاحب مهرباني وکړي اول د اورګونی اوریدونکو پوښتنې ته ځواب وایست
صدر رحمان ورور ته زه دومره ویلی شم چې د پیرکوتي د سیمې مشکلات نه زه خبر یم د څو کاله زه خبر یم دغه پوسته چې موږ دلته ځای په ځای کړې ده دغه پوسته نور مؤثریت هم نه لري صرف د پاره موږ ځای په ځای کړې ده کله چې موږ د پیرکوتي د سیمې نه مخکې ځو خپلو پوستو ته اکمالات کوو نو دغه سیمې ته بیا مخالفین خېږي او لاندې قطار بیا زحمت کوي لاره بندوي د پیرکوتي خلکو سره زه لس وارې کېناستم ما دوی ته مختلفې لارې پیشنهاد کړې ما ورته وویل چې تاسو مونږ ته کسان راکړئ دلته تاسو خپل کسان ځای په ځای کړئ مونږ چې څومره کسان ځای په ځای کوئ څه ډول دغه لاره مونږ ته ساتئ تاسو په ساتئ هم د بلې سیمې خلک هېڅ نه راولو خپله لاره خپله چا خبره چې خپله خاوره خپل اختیار دې کیسې ته دوی تیار نه وو بیا مې ورته وویل چې ځه تاسو داسې مه کوئ داسې وکړئ چې صرف یو اطمینان مونږ ته راکړئ چې کله چې مونږ قطارونه نورو ولسوالیو ته مخکې ځي نورو پوستو ته اکمالات کوي د دغې سیمې نه به مونږ په مونږ باندې حملې نه کېږي مونږ قطار مخه به دې ځای نه نیول کېږي دغه سیم هم دوی نه کوي ملګري وسلوالو مخالفینو سره وغږېږئ چې تاسو د مسؤلیت په خاطر دی مونږ ته بل ځای کې لاره ونیسي خو دلته دې لاره نه نیسي دوی دا جرات هم نشي کولی دلته مونږ یو مشکل مونږ لرو چې مونږ دلته دې پوستې ته د اوبو رسولو مونږ لپاره مشکل دی دلته د پیرکوتي خلک چې دي دا د مونږ سره په هغه اندازه چې مونږ یې غواړو همکار نه دي د دوی په کورونو کې طالبان دي هلته دوی د دوی د کلیو اوسیدونکي د طالبانو قومندانان دي د دوی د کورونو نه حتی په مونږ باندې ډزې کېږي ډېر کله ماته ویل شوي دي چې د پلاني د کور نه په مونږ باندې ډزې کېږي مونږ وایي بمبار وکړو که نه ما اجازه نه ده ورکړې دوی ته چې وایي بمبار وکړي ځکه زه په دې باور یم چې د کور به یرغمل شوی دلته کېدای شي ښځې وي ماشومان وي که مونږ بمبار وکړو حتی راته ویل شوي دي چې د مسلم یار د کور نه په مونږ باندې ډزې کېږي مسلم یار د دوی قومندانو چې اوس ووژل شو د سیمې د طالبانو نه مهاد ورسوالو ما ورته ویلي دي چې
سره دې چې مونږ خبرې د مسلمان یار کور دی وزیرستان په ورنه کې خو بیا هم کې نور خځې ماشومان کې بمبار مکوې په ټوپې مو ولې ما تخپل ټوپ شو ویل چې و به وره مل نه مې ولې کې دې ماشومان او خځې کې یا بل څه کې ځای شي د ترکوتی خلکو ته زړه دا وایم چې تر څو پرې چې تاسو خپل لګ په ایمان او په غیرت ګوتې ونه وې لګ تاسو زنه سم نه کوي ترغی پر تاسو مشکلات حل کول دا دا مشکل دی لګ تاسو خشی لګ تاسو تکړه شی لګ تاسو به جوړه شی لګ د خپل برخلیک پټا کړو کی تاسو ونده واخلې لګ به مونږ گزاره وکړو نو دا مسله به سره حل کو مونږ به د منطقه تاسو ته وسپارو مونږ هیڅ نه درځو مونږ کوه نه درلیګو تاسو خپل منطقه وساتئ د خپل منطقه حفاظت راته وکړئ تاسو د سیمې د بمار د ځینې کی مونږ کتنونه دینه مسره کی مونږ به تاسو ته هیڅ درلیګ کی ګونه او به خو څه کې تاسو باندې
پکتیکا والی شاغلی الیاس وحدت چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ د ازادي راډیو د اوریدونکو پوښتنو ته مزاوب وایو. له تاسو اوریدونکو هم ډیر ډیر منندو یو چې ټلیفونونه مو وکړل او په خبرونه کې موږ ګډون وکړ. د ازادي راډیو د بل سات په ولایت په ولایت خبرونه کې په بادغیس خبرې کیږي چې د بادغیس اوسیدونکو یاست وسم کول شي چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې لاري د خپل ولایت په اړه پوښتنې او نظرونه راوستوي. وروسته به د ټلیفون شمیرې هم درته اعلان شي او میلمانه به هم در معرفي شي.
بابا لال بابا دزم شلیوانه بابا کی کنه پالا کی کشوانه بابا لال بابا دزم شلیوانه بابا کی کنه پالا کی کشوانه وانا مر چوک نہ کی بابا لے بابا دے زنگ شلیوانے لکھا دس ور کترا دی مور توانی ہوا بابا لے بابا دے زنگ شلیوانے
بابا کی کنے پالا
رانا ته په بوله.